السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. چین د جمعې په ورځ ویل چې د روسیې له خوا د طالبانو د واکمنۍ د رسمیت پیژندلو هرکلی کوي او ژمنې وکړه چې د افغان ولس په وړاندې به د دوستۍ پر بنسټ بهرنۍ تګلاره تعقیب کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ماونینګ ویل لکه څنګه چې چین د افغانستان دودیز دوست ګاونډی دی تلې باور درلود چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه جلا نشي. طالبان چې د 2020 کال په اگست کې واک ته رسیدلي تر اوسه هیڅ هیواد په رسمي نه و پیژندلی. هغوی له ډېرې مودې راهیسې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې او پانګونې د ترلاسه کولو هڅه کوله. چین که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو په پیکنګ کې د طالبانو سفیر منلی دی. روسیې پرون اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنده. د طالبانو ځینو مخالفو جبهو بیا د روسیې دغه اقدام غندلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي چې په تیرو وو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د دې ادارې لخوا د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویل شوي چې د جون له 14 د جولای تر 2 پورې د افغانانو بیرته ستنېدل زیات شوي خو د جون له 15 د جولای تر 2 دا شمیر نور هم ډیر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه د 1.5 څخه زیات کسان افغانستان ته اړول کیږي. د غیدار زیاتوي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه درسل وګزره کسان له ایران افغانستان ته استل شوی دي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. د پاکستان پوز د اکویچ نن یې په خپل خاور کې درس وسلوال مخالفان هغه مهال وجل چې هغوی غوښتل د دوی په ټکو افغانستان او پاکستان ته واوړي. د پاوس په وینا د پاکستانی طالبانو غړي د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوي او سرتیرو ترې وسلې مهمات او چاودیدونکي توکي نیولي. پاوس په خپله خبر پاڼه کې نه د روښانه کړي چې حالت نښته شوي کنه او نور جزئیات هم نه دي ورکړي. پاوس ادعا کوي چې هند دغه وسلوالو ملاتړ کوي. نوې ډیلی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان د دفاع وزیر د پنځمه په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینې ماڼۍ کې لیدلی او د ایران په اړه یې خبرې کړې دي. د شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میز ته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړې. او روسي خبر هم دا چې په اروپا کې د ګرمۍ روانې څپې ریکارډونه مات کړي او اندېښنې راپارولې دي ځکه چې د دې لوی وچې په ځینو برخو کې تودوخه د سانتیګراد تر 40 درجو اوښتې ده. په داسې حال کې چې اکثر اروپایي هیوادونه په تیره بیا جنوبي سیمې توده هوا تجربه کوي. په ترکیه کې اقلیمي شرایط سبب شوي چې ځنګلونه اور وخلي. د اورونو د یو اتیا کلن سړي ژوند هم اخیستی دی.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې له طالبانو سره د روسیې پر اړیکو په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د روسیې په هلو ځلو خبرې کوو. د اونۍ روسیې په مسکو کې د طالبانو سفیر ومانه ګل حسن هغه جګپوری ډیپلوماټ دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. تر دې وړاندې د روسیې سترې محکمې د اپریل په 18 طالبان د روسیې د ممنوع ډلو له لیست وویستل. ورپسې د طالبانو پلاوی د سن پیټرسبورګ نړیوال اقتصادي فورم ته وبلل شول. سره له دې چې روسیا لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني له هغوی سره یې تعامل زیات کړی او هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره په تدریج اړیکې پراخی کړي. خو له دې سره سره د افغانستان له درکه خپل اندیشتې هم نه پټوي. په وروستیو کې د دغه هیواد دفاع وزیر وویل چې په افغانستان کې تر شل ډیرې تروریستي ډلې حضور لري او دا ډلې د منځنۍ آسیا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دي د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس. درې واړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، ستاسو په نظر له طالبانو سره د روسیې اړیکې همدا اوس په کومه سطح کې دي؟ اتمر صاحب.
بله سلامونه و نیکی له سامان صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته، جناب جان با صاحب ته او پیژان صاحب ته او ریدونکو ته سلام و دیکیله
گور بدن.
روسیا په اوس وخت کې یو نوع د مجبوریت له مخې، البته دا مجبوریت به زه بیا توضیح کوم، طالبان سره په اړیکې کې دی، غواړي چې دغه اړیکې وساتي. البته دغه روابط ډیری تکتیکي روابط دي. په هر صورت روسیا د څو خبرو نه یا څو شیانو نه په تشویش کې دغه رابطه د طالبانو سره ساتي. اول دا چې خپل د جنوبي سرحدونو د امنیت مسله ده، چې په دې کې منځنی آسیا هیوادونه راځي. روسیا دا غواړي چې د خپل د طالبانو په وسیله دغه اعتماد ترلاسه کی چې گویا د دوی حریم ته امنیتی تهدید متوجه نه دی. بل دا چې روسیا دا هم غواړي کله چې امریکا او غربي هیوادونه په افغانستان کې حضور نه لري، د دوی د خلای قدرت نه په استفادې سره دوی غواړي چې خپل نفوذ په سیمه کې او مخصوصا د طالبان سره ډیر نږدې وساتي. بل منطقوي رقابتونه دي کوم چې روسیه په سیمه کې لري، او همدغسې د افغانستان موقعیت د روسیې دپاره، هم د ترانزیت له اړخه، هم د انرژي د انتقال له اړخه، چې د مثلا د ټاپي پروژه ده چې د منځنۍ آسیا نه ورځي، همدغسې د کاسا 1000 پروژه ده، همدغسې د ریلو د ترانس پټلۍ پروژه ده، او دغه مسیر د افغانستان د روسیې د تجارت دپاره او یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د تجارت دپاره ډیر مهم دی. بله خبره دا هم ده چې روسیا، چین، ایران دا هم غواړي چې طالبان سره د دوی رابطه ډیر نږدې وي، ځکه چې دا تقریبا دغسې یو په مجموعي توګه د سیمې په سیاستونو کې د دوی نفوذ ډیرولی شي. او همدغسې په امنیت شورا کې کله چې چین او روسیا د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویتو حق لري، دغه په اصطلاح توافق نظر باید دوی په افغانستان کې سره ولري. نو دغه څو عمده مسایل دي چې روسیا دې ته مجبور دی چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري. البته دا اړیکې مخکې ما ویلې، دا تکتیکي اړیکې دي نه ستراتیژیک. تر اوسه پورې روسیا دغه تشویش لري چې داسې نشي چې د افغانستان ځینې هغه ډلې چې دلته دي او دا یو ګواښ دی د سیمې د هیوادونو دپاره، د دوی دغه په اصطلاح د منځنۍ آسیا هیوادونه او یا د روسیې جنوبي سرحد بې ثباته نه کړي.
بله ډېره مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، ستاسو نظر څه دی چې روسیه له طالبانو سره د مجبوریت له مخې اړیکې والي، او که فکر کوي چې په افغانستان کې اوس امریکا او لویدیز نشته، او دوی له امریکا سره د دښمنۍ له مخې هم غواړي چې له طالبانو سره نږدې واوسي؟
سلام تاسو ته سلام علیکم
سلام تاسو مرسی
ته خپل ځان ته ټول او دې سلامونه وړاندې کوم. څنګه ګورئ چې د روسیې روابط افغانستان سره کوم اوسو مختلفو پړاوونو کې شي ودی زه د سپیکر کوم هغه سوال چې اوس اني په ټول ځان هیڅ څه نه غوړم سره مستقبل مرسته زه به کوم چې دا نو اوس تاکتیکي اړیکې نه دي دې کې تاکتیکي نشته دل شته دې اړیکې کې تاکتیکي نشته چې هغه ته هغه مستقبل اشاره وکړ اما روسیا د یوې ستراتیژي د مخه لمسه اوس اړیکې پالي اوسني حاکمیت سره د طالبانو ہمارا تو کہاں سے لے بن ملی علی کو کہ جس کے یہ سلسلہ اصول بھی مگر سلمان کے آغا ولا اٹھاو کر دے فاکتو وائیو ولا اٹھاو کر وائیو سے دیلی پر اسنیق میں بھی پیجن دیلی پر پروٹوکول اٹھا نور کری اما علی کے پر چھولی زتو جامعی اور سر پانی کی یعنی اور تس فکر کومه اړیکې دي چې مسکاوې کابل یا کندهار سره وي امنیتي اړیکې لري د سپورتي اړیکې لري یعنې حتی د طالبانو نظامي آتشه یې په مسکاو کې دی یو پخوا منې نظامي آتشه یې یو په ثانیو د ډیپلوماټ په حیث ځینې شو د سپورتي نظامي آتشه یې یو واټ منې دا په دې معنی چې سپور سره نظامي سپورتي اړیکې امنیتي اړیکې شتون لري دا یو یعنی دا یو لوبه ده اوس چې روسیه نه غواړي په یوازیتوب یوازې ځان دغه اعلان کړي چې ما دا حاکمیت په رسمیت پیژنم ګرچه بیا هم د بینالمللي حقوقو د یو ساګټ په حیث تاسو ته غواړم ووایم چې په بینالمللي کنوانسیونی لیکو په میثاق د نړیوال متحد کې داسې کوم نورم نشته چې هغه د نورم اوسي صحیح ده عرفو نشته دي چې دغه د رسمیت پیژندل کوم انسټیټیوشن نشته داسې کوم شی نشته ته اړیکې لري تا په رسمیت پیژندل ته اړیکې پالي ته دا اړیکې نور هم پاخه وي یو بل طرف زه فکر کوم چې د تاکتیکي مرحلې نه دا اړیکې طالبانو سره اوس اوښت مخصوصا په تاسو پرونی پرونی اظهارات اغلی زمیر کابل او اوري او ولولې یو اوري هغې په روښانه ډول وویل چې زموږ هغه کوم نظامي امنیتي سکتورونه چې کوم اظهارات کوي اعلان کوي هغه اشاره هغو ډلو ته ده چې پخوا د جمهوریت او دلته زه نقل کوم په افغانستان کې شتون درلوده اوس دا ډلې د اوسنۍ حاکمیت تر کنټرول لاندې دي او موږ لیواله ستو او حتی د دې تمجید تحسین کوو چې موږ په دغه مبارزه کې د ډلو د ځپلو
لیکن دفاع وزیر بیا بل څه وویل تر دې مخکې دفاع وزیر ویل چې اندېښنه لري دا ډلې هلته شته او دوی ته تهدید پېښوي.
بالکل ما تاسو خبر نه ده او اشاره مې وکړه چې د نظامي امنیتي سکتور وخت په وخت وګوري اوس زمیر کابلوف اوس دوه وظیفې لري د ولسمشر صلاحکار دی یعنې مستقیما هغه د سترشي لري ولسمشر ته پوتین ته او د بهرنیو چارو وزارت د وزیر سره دا رسمی دریز دی چې هغه د دفاع وزیر خبرې په ترتیب دی ورته یا بله بڼه ورکوي یا یې تصحیح کوي خو په هر حال هغه د کلچې او د خنجر سیاست خو ادامه لري خو زه دا منم چې په ټولیزه توګه د مسکو لید افغانستان ته اقتصاد محوره تجارت محوره لیدلوري نه ده
bale
متاسف
bale
یو اړیکه هغه وخت موږ کولای شو ورته ووایو چې دا هغه فزیکی د بجانبه منافع او تجمن دي کله چې اقتصادي اړیکه ډیره لوی او پراخ وي کله چې دواړه هیوادونه د خپل اقتصادي توانمندي په کچه وي په بل کې وخت کې پانګونه خپل پیسې باندې او په نوې پروژو کې هیڅ هغه وخت مونږ کولای شو چې دا اړیکې اړیکیا سره د سید په ټوله معنا با محتوا دی بیرته لوې ستراتیژي د مخه دی او یو آئین دی فعلاً دا اړیکې عمدتاً البته دا اړیکې ستراتیژي دي ځکه چې روسیا افغانستان ته اوس اوس په یو ستراتیژیک نظر یو لیدلوري ګوري او اوس اړیکې اوسني هفتې نه سره لا نور هم پخوي او پراخوي.
ډیره مننه، سلامت اوسې استاد پیشان. که داسې ووایو چې روسیا د دې لپاره چې له لویدیځ سره اختلاف شته، دښمني شته، نو له ځکه له طالبانو سره غواړي چې اړیکې ولري، او په عین حال کې نه غواړي چې ډېر مخکې هم لاړ شي، او غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په طالبانو او په افغانستان کې د نورو ډلو په موجودیت وبیروي. دا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟ پیژان صاحب مایک مو روښانه کړئ، مایک مو روښانه کړئ چې ژغ مو ناراضي.
زما ژغ اوري
اوس؟ بس اورو، مهرباني.
سلامونه ټولو ته. فکر کوم د روسیا او د افغانستان اوسنۍ اړیکې موږ نه تاکتیکی بالکل او نه ستراتیژیکی بالکل تعریفه ولای سو. زما د مطالعه د مخې دغه اړیکې تاکتیکی ستراتیژیکی، یعنی یو څه تاکتیکی اول او په اني وخت ستراتیژیکی موږ کولای شو چې تعریف کو په اوسنۍ شرایط کې په دغه زمانی مقطع کې. هغه په دې معنی چې کله چې روسیا غواړي چې په افغانستان کې د حاکمې ډلې سره اړیکې وساتي، دا اړیکې بالکل اقتصاد محور او د اقتصادي موخو د پاره نه دي، بلکې روسیا په یوه چې په افغانستان کې اوس دا څوک حاکم دي چې هغه په نړیواله سطح باندې هغه رسمیت نه لري او دوی د قربانۍ تیار نه دي چې دلته دوی سره هغه رسمي پروتوکول باندې مخته ولاړ شي او رسمي نظامی او دغه اړیکې ورسره ولري، لکه د نورمال حکومتونو سره لکه پاکستان کې چلري یا مثلا په ایران کې چلري. نو دوی غواړي چې دغه اړیکې تر هغه پورې وساتي او طالبان مصروفه وساتي او غوی خوشاله وساتي چې ترڅو پورې دی په قدرت کې وي او ترڅو پورې چې د طالبانو د خوا څخه یا د افغانستان د جغرافیې د خوا څخه د طالبانو په شتون کې دوی امنیت ګواښ پېښ نشي. دا په دې معنی چې په بل تعریف سره موږ دغه اړیکې ته پرګماتیک اړیکو موایو، یعنی واخ بینانه حالات ته پکتو سره د یو خوا څخه د طالبانو سره اړیکی ساتل، هغوی خوشاله ساتل، هغوی مصروف ساتل، هغوی ته یو ډول پروتوکول ورکول، او په د بل خوا څخه نړۍ ته د نړۍ نیت او د نړۍ خبرګون ته پام کول. مخکې یادونه وسو چې دی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دی د ویټو حق لري او هلته لومړی خبره کولای شي. نو دی غواړي چې هغه حیثیت هم راچت نکي د دغه سی وی ډلې سره چې اړیکو کې چې هغه نور نړۍ په رسمیت نه پیژني. دا اړخ چې دی دا مرویل څه چې دا پراګماتیک تاکتیکی اړیکې دي. د بل خوا څخه روسیا په افغانستان کې ستراتیژیک اړیکې هم غواړي چې وساتي یا وپالي. هغه په دې معنی چې روسیا په یوه چې طالبان تر اباده په افغانستان کې نه پاتې کیږي، طالبان بځي او طالبان روسه به یو داس حکومت راځي چې هغه مشروع نظامي او د نړیوالو نورمونو پر اساس باندې یو نظامي او هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري. نو دی غواړي چې دغه خلا تر هغه پورې چې دغه ډله په واکې د دې څخه په استفادې سره خپل ستراتیژیک اهداف هم د پامه ونه غورځي. هغه چې په دې معنی چې دوی اقتصادي ستر اقتصادي پلانونه او موخې لري. یو ټاپي او هغه نورو دغه د پروګرام بلمنو یادونه وکړه، خو زه غواړم د دې تر څنګ یو بل شي ته اشاره وکړم چې هغه د بریکس پروګرام دی چې هغه ستر اقتصادي پروګرام دی او دا او روسیا په هغه کې ډېر ستر رول لري او روسیا غواړي چې هیوادونه خصوصا د سیمې هیوادونه په دغه چوکاټ کې په آینده کې د یو ستراتیژیک هدف پر بنسټ باندې را داخله کړي، کله چې په افغانستان کې حالات ښه کیږي او یو مشروع نظام راځي د به تیار کار کړي او دغه ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي. ولې غواړي چې دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي او ولې غواړي چې اوس پر دا باندې فکر وکړي؟ ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا دا پلیټ فارم یا دا جوړښت یا دا چوکاټ چې دی دا د غرب د پاره خصوصا د امریکا د پاره په اقتصادي لحاظ ډیر ستر ضربه ده، او خصوصا کله چې خبره د دې کې چې دی غواړي چې عدالت چوکاټ کې یو نوې نړیواله کرنسی یا سکا چاپ کی او وګړي دا ټول دا سکا پر نړیوال سټیج باندې شهرت ولري او په دوه هوادو کې د چلشت وړي، نو دا خو مستقیما د ډالر د منځو کې دوه د یورو د منځو کې دوه دغه ده، نو په دې خطر باندې موږ ویاړو چې دا اوسنی اړیکې چې طالبان سره دا ټول واخیتو تر پکاتو سره دا تاکتیکی او ستراتیژیک اړیکې دي، ستراتیژیک په نظامی اهدافو لپاره او ستراتیژیک د اقتصادي اهدافو لپاره.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې. اتمر صاحب، ځینې وایي چې روسان په طالبانو ډیر باور نه لري او فکر کوي چې لویدیس یوشنه اشاره وربوشي د روسي ګټو ته بشا واړوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا همدغه خبره ده چې زما مخکې هر زمان ده و چې د روسیې نظر او د دوی رابطه افغانستان سره تکتیکی ده. ګوری طالبان د امریکې سره ډیر نږدې دي، تر اوسه پورې روسیه په دې باور نه ده چې ګویا امریکا به طالبان سره نږدې اړیکې ونه لري. د قطر دفتر تر اوسه پورې د طالبانو دپاره یو سیاسي دفتر دی، او قطر خپله هغسې یو هیواد دی چې د امریکا د ګټو یو هیواد دی چې هغه په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي ساتي. د خپله د طالبانو د مشرانو تګ ګوري که روسیې ته یو یا دوه کس تللی هغه هم په بینالمللي یا سیمه ایز فورمونو کې هغه بېله مسله ده، لیکن د طالبانو مشران په منظمه توګه مخصوصا د استخباراتو مشران، د دفاع وزیر، د داخلي وزیر، هغه امنیتي سکتوري وزیران دوی قطر ته تګ راتګ لري. او که تاسو داسې ووینئ په دې درې نیم کلونو کې د امریکا به دریغه پیسې په هفته کې 540 میلیونه ډالر او د هغه نه هم پورته طالبان ته ورکول کېدل. کله چې ترامپ راغی دا خبره وکړه چې ما دغه پیسې ودرولې دي، لیکن دغه پیسې اوس هم راځي طالبانو ته. څو ورځې مخکې خپله ترامپ ویل چې موږ دا پیسې ورکوو ځکه چې موږ دوی سره همکاري لرو، استخباراتي همکاري لرو. امریکایان د دې په خاطر چې البته القاعده او داعش و نور ډلې چې د هغوی منافعو ته ضرر پېښنه کي، دوی هم مجبور دي چې طالبان سره خپل روابط نږدې وساتي. سره د دې چې ځینې مشکلات رامنځته کېږي، لکه اوس همدا د حبیبي مسله ده، کړه محمود شاه حبیبي چې امریکا غواړي دی او طالبان وایي چې دا موږ سره نشته. دغسې مسایل کیدای شي د دوی په منځ کې یو سلسله مشکلات پیدا کړي. د بلې خوا نه خپله روسیه تر اوسه پورې کوم ستراتیژیک تړون د طالبانو سره نه دی امضا کړی. سفارت ورکول خو دا معنی لري په ایران کې سفارت ورکول شوی، په پاکستان کې شوی، حتی په هند کې په درشل کې دی چې دوی ته سفارت ورکي، په ډن په ناروی کې ورکول شو. همدغسې دا دومره مهمه خبره هم نه ده او رسمي هم نه دی دا چې موږ ډېر په هغه باندې افشاري وکړو چې دا دغسې یو ستراتیژیک اړیکه دی روسیا او د طالبانو ترمنځ موجودی. زه خو په هر صورت د هر چا خپل نظر دی، خو بیا هم زما نظر دا دی چې روسیه تر اوسه پورې طالبانو سره کوم ستراتیژیک تړون نه دی لاسلیک کړی او نشي کولی. حتی دغه هیوادونه لکه چین، روسیه چې دوی ډېر غښتلي هیوادونه دي، مخکې ما ویل چې دوی په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، دوی تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه دی پېژندلی او نشي پېژندلی، ځکه چې دا بیا بنګلي نورمونه دي. روسیا او چین نشي کولی چې دغه نورمونه دوی ووزي. په هر صورت خبره دا ده چې طالبان هم تر اوسه پورې دغسې لکه هغه افپوسته توپ غوندې د دوی اصلي ماهیت تر اوسه پورې معلوم نه دی. امریکایانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، روسانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، چین سره. خو د هر یو هیواد دید د دوی په برخه کې مختلف، د هغوی د ګټو پر بنسټ دی. روسان د خپل د ګټو پر بنسټ دوی سره اړیکې لري، د منځنی آسیا هیوادونه ازبکستان دوی سره په پوله کې شریک دی او تجارت ډېر نږدې دی. ایران په همدغه ترتیب سره، پاکستان په همدغه ترتیب سره، هند په همدغه ترتیب سره. هند او پاکستان د دوی رقابت وګوري په افغانستان کې همدغسې روان دی، لیکن نه هند او نه پاکستان تر اوسه پورې دې ته چمتو دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. هر یو د خپل د ګټو په محدوده کې دوی سره تعامل لري. این هم همدغسې دی، چین مثلا ډېر خوشحاله په دې دی چې یو خو افغانستان د دوی د یو لارې او کمربند پروژې غړی وي چې د دوی تجارت دې خواته وغوړېږي، بل دا چې د افغانستان زیرمې معدن د چینایانو سره قرارداد شي او چین دې ته لیواله دی. دې پسې نه ګرځي چې افغانستان کې مشروع حکومت دی که نه دی، هغوی خو خپل ګټې پسې ګرځي. روسان هم اوس دغه کار کوي. روس هم څو موده مخکې د دوی متخصصین په بدخشان کې، په تخار کې، په کندوز کې، دې ځایونو کې سرویګانې ترسره کړي دي او روسان دې ته چمتو دي چې د افغانستان په معدنه کې، په مخصوصا په نفت ګاز کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. دغه ټول هغه ګټې دي چې روسیه یې د افغانستان ځینې لري، چین یې لري، د منځنۍ آسیا هیوادونه لري، ایران یې لري، پاکستان لري، هند لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې جانبه صاحب. علاوه په دې موضوع چې د طالبانو په اړه ممکن روسان شک ولري، چې لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه چې نه پوهېږي نور هیوادونه هم چې دوی اصلا څه د چا لخوا دي، څوک یې ملاتړ کوي، څوک یې ملګري دي، علاوه په دې شک فکر نه کوي چې روسیه غواړي چې په راتلونکي افغانستان کې د پښې یو ځای ولري، یا یو داسې یو هر حکومت چې وي په هغې کې یو نقش ولري، او په عین حال کې غواړي چې سره له دې چې له چین سره روسیه ډېره نږدې ده، خو په دغسې مواردو کې، په دغسې ځایونو کې سیالي هم ورسره لري. بختنه می داره چې د روسیې دا دلچسپي په افغانستان کې ده، دا له دې سره هم اړه لري چې روسیه نه غواړي چې افغانستان یوازې چین ته وسپاري یا بل هیواد ته وسپاري، یوهغوی ته در بست په لاس ورنه شي.
دنیا کې وادونو اړیکو ته نو تاسې به وګورئ چې ډېر کم هیوادونه دي چې هغوی ستراتیژیک تړون لري، ډېر کم. ځینې هیوادونه ستراتیژیکې اړیکې لري او د روسیې سیاست لکه مخکې چې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ، د یوې ستراتیژي د مخې کلی چی ما اشاره دی ته او د دې ستراتیژي لمه روسیا مختلف تکتیکونه مغه د کلشي او د خنجر سیاستونه افغانستان په اراضي کې د افغانستان په اوسني شرایطو کې کلی کوي څه دی چې ولاو چې سبا یو هیواد اعلان وکړي چې د اوسنۍ حاکمیت نه دا او دا اوس چې مثلا اړیکې لري د اوسنۍ حاکمیت سره او سبا همدغه هیوادونه یو اعلان وکړي چې زه افغانستان په رسمیت کوي تاسو ماته ووایي څه شی به کوي دې اړیکې ته به کوم ستراتیژي رامنځته شي کوم ستراتیژي تړون به رامنځته شي نه هماغه شی ځواب ته ده چې هرې اړیکې د هماغه هیواد د ملي منافعو د ستراتیژیکو منافعو پر بنسټ ټینګېږي نو سبا به هم دا کار کېږي نه نن به نن په یو نیم کېږي سبا په بل نیم بله دا چې اوس
دا سوی چې د پرسمیت پیژندل شاید داسې هم نه وي چې نقش نه لري مثلا دا اوس تاسو ټوله وایئ چې چین ورسره نږدې اړیکې لري کومه داسې لویه پانګونه وکړه کوم بل هیواد روسیه یا بل هیواد په افغانستان کې پانګونه وکړه خو شاید هم یو دلیل همدا وي چې وایي دا حکومت پرسمیت چا نه دی پیژندلی که سبا بل حکومت راځي هغه موافقه یا هغه قرارداد لغوه کولی شي ځکه چې وایي تېر حکومت مشروعیت نه درلود
یعنی څه ګارانټي مونږ لرو خپل څاروان چې سبا چې دا اعلان وکړي چې مونږ د پرسنل پرفیشنل چاغه وي د افغانستان سره علي کې وو پالي قرارداد د انسان
تضمین خو خیر نشته اما د دې لپاره دلیل کېدای شي یعنی یو څوک له بل هیواد سره موافقه کوي مثلا تاسو وګورئ هغه قرضونه چې افغانستان داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیا خېستی ول لکن د حامد کرزی په حکومت په وخت کې بیرته قرضونه ورکړل یعنی هغه دولت مکلف چې پیسې ورکړي لکن کله طالبانو په وخت کې کله چانه تو قرض واخلی د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلی او بل حکومت راشي شاید ورینه کې وای هغه حکومت چا په رسمیت نو پیژندلې
د څه نه د فاکتور او عبادت دغه هیوادونه خپل د ریسک سره سم کوي دا ریسک هغه منی ځان قبول کړی دی چې زه اوسنی حاکمیت سره ریسک کې رسمیت پیژنم قبولوم او ورسره اړیکې پام دوی هسته دا هر هیواد پورې اړه لري چې څنګه کوم څه معاملات کوي د حاکمیت سره یا هغه حاکمیت سره رسمیت پیژندل یو اړین دی نو چې د فاکتور اړیکې سره ساتي یعنی زګی کې کوم هغه نه ګور دا ملم چې هیوادونه حکومتونه دولتونه باید استمرار وکړي یک شک نشته مونږ یو غیر عادي حالت سره مخکې کېدې شي مخکینهونه لګار شي یعنی د څه پرسیدنتو نشته دي د څه فابریکې شته دي حتی د غدي شوروي اتحاد چې ایجاد شو خاله ساروان زینو هیوادونه تر 1980 کال پورې دا اداره پر رسمیت نه پیژني همدار شوروی اتحاد یا د شوروی روسیا چې وویل موږ اولین هیواد چې پرزنټ نو پیژندو بیا ترکیه بیا فنلند بیا داسې نور او دا غربي هیوادونو په کلونو کلونو دوی پرزنټ نه پیژندو اما اوس سره یو ترکیب اړیکې ساتل او پر څه زه غواړم دغه دغه تیوري وګورم زه مثلا د شدید من تحقیق په دې وسنۍ حاکمیت اما هغه شی وایم چې روان هغه موږ سترګې نشو پټولی چې دا هیوادونه په تمام معنا دوی سره اړیکې ساتو موږ اوس په کلماتو باندې غږیږو یا په اصطلاحاتو غږیږو هغه بله خبره دا هیوادونه هغه سي اړیکې پالي چې پرون یې پاللې مثلا تاسو وګورئ ښاغلی صاحب زه په جمهوریت یو ډیپلومات ما ته د روسیې سفارت داسې معلومیږي داسې معلوم دی تاریخ یې تاریخ چې او پرونی حالت اوسنی او یو څه مثلا راتلونکي ته هم کتای شم څه او تحلیل کولی شم یې دې کې څه تغییر راغلی منځنی آسیا هیوادو نڅیږي نه روسیا روسیا یوازې د سې ډیکلریشن په ساتھ د دې چمتووالې کوډلې چې غواړي
په ټاپو کې برخه اخیستو بل د تیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیا هغه د چسپی لري د روسیې سل
د چسپی لري اما ترنن پورې کوم شی د سی ملمون څه کار کوم قرارداد حتی ابتدایی قرارداد یا میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري په اړه خبرې ډېرې دي اقتصادي چلند د روسیې افغانستان سره ډېر چیټه کچه دی ډېر زیات ینه تقریبا صفر سره هغه سر کې روسیه لري یتي د صفر صفر سره صفر دی اوس وګورئ او ازبکستان د میلیارډ زیاتې د ترکمنستان هم داسې د قزاقستان هم داسې د ایران بکه د دې بحران نه 15 میلیارډ تر اوسه کې لاس ته راځي د چین مثلا هم کم نه دی په پاتې کې بل خبره اوس په بریکس بریکس یو سازمان دی چې سبا که د امریکا روابط روسیې سره ښه شي زه نه پوهېږم چې د دې او د ترامپ شتون کې دا روابط کېدای شي چې ډېر لوی بدلون پیدا کړي او بریکس هماغه لحظه ماتېږي کله چې د روسیې روابط غرب سره بدل شي
اوس هم شاید چین اول ډېر لیواله نه وي ځکه چې تر ټولو ډېر ډالر لري او شاید هندم نه لیوال خیر له بریکس سره پتیر سو ډېر سياته مننه کور ودان پژان صاحب له اقتصادي نظره ستاسو نظر څه دی چې افغانستان د روسیې لپاره څومره اهمیت لري ښاغلی جان باز وایي چې دومره علایق نه لري روسیا اقتصادي روابط له طالبانو سره نه لري لیکن دې ته په کتو چې په روسیې بندیزونه لګېدلي دي روسیا هر خواته لاس اچوي چې چیرته تیل خرڅ شي یا تجارت وکړي او ځای سره فکر کوي چې افغانستان څنګه چې د روسیې لپاره اهمیت لري شي په دې برخه کې
فکر کوم د اقتصادي اړخ باندې ثبات باندې ما مخکې اشاره وکړه د هغه ته دغه د نظامی اړخ او نظامی نفوذ ډیر مهم دی چې په دغه جغرافیا کې ولري تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه کوم یو درس د کول ځای غدا دی چې روسیې هیڅ وخت په افغانستان کې داسې یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال لپاره د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت په درد خو یا په ګټه تمام شي او د روسیې د تاریخ کې ورته وسپړو په نورې ودونی کې هم دی دا پر اقتصادي شیرازي باندې سیما او پنور هیوادونه کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري او دوی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټولوي هغه دا چې دی وسلې کافی لري او شو وسلې جوړولای شي شو وسلې خرڅولای شي او نظامی یو 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 ځواک دی نسبتا چې دی اقتصادي شیرازی په منطقه او په نورې وادونه کې رامنځته کې نو دا تاریخ ته په کتو سره موږ یو نتیجه دا اخلو چې روسیا هم اوس هم هغه زړه فکر کړي اما دا باید د پام ونه غورځو چې کله په نړیوال له ساته باندې په نړیوال سټیج باندې بدلونونه رامنځته کړي روسیا هیڅ کله د پام نه غورځي زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیې لپاره یو لومړیتوب استراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو استراتیژیک ارزښت دی وګړو لپاره او دی غواړي چې دا په اصطلاح سره دا نوښت د لاس ورنه کې نو دا ورسته معلومه سي چې دی دغه څخه د دې وسیلې څخه یا د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي خو دا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې دی غواړي چې وي ساتي او غواړي چې دا په دې باندې متخین یم چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دغه چوکاټ کې ورداخل کې او دا یو الټر د یو په اصطلاح سره یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړه اروپایي اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري او دا د استراتیژیک اهداف او په دې باور هم چې دا د پام نه غورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري د دې ترڅنګ اوس به تاسو راځو د اوسنی حالات په چې روسیا ولی په افغانستان کې غواړي چې په اصلاح سره تنفس ولري او غواړي چې فعال اوسي. ما یې مخکې یادونه وکړه تاریخي دا یو تاریخي پس منظر لري، دا سیمه د دې لپاره ډېر اهمیت لري او دا د تر ټولو لومړی هدف د دوی د حضور دا دی چې دلته په ارتوک شي په ارتوک شي په واکې دلته باید د ستراتیژیک او نظامی او په ځان سره سیاسي فعالیت ولري تر څو پورې هغه غربي بلاک چې دی هغه د غو د انکشاف او د غو د پراختیا مخ په لاره سیمه کې ونیسي. او تاسو وکتل چې د همدې عمله کدلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ولرو، همیشه د دوغ دوو بلاکونو ترمنځ موږ د قرباني د ګر کیږو او د رقابت د ګر د پاتې سوي او څه فکر کوم په پراتلونی کې هم دا خطر موجود دی. دا خطر بیر قوا دی او دا خطر کېدای شي بیرته دا اور چې اوس یې ریتر تر یو ځای پورې پاتې دی بیرته په لمبو باندې بدل شي. متاسفانه
مننه پېژان صاحب. مخکې درته چې اتمر صاحب ته ورشو یو اوریدونکو لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي صاحب، مهرباني کوي صاحب.
bale
مهرباني.
نو مې خپل د لوړ د غوښه سمې اړیکې نو د استودیو ته
ډېر مننه. مهرباني کوي څه پوښتنه لري؟
پوښتنه دا ده چې روسي ول د افغانستان سفیر ومنو تر اوسه باز هوادونه دایمندلای.
البته څو نورو هیوادونو هم منلی دی، خو صحیح پم دې باندې بحث کو چې ولې د روسیې او طالبانو اړیکې سره نږدې شوې دي، عوامل څه دي؟ تر اوسه په دې باندې زموږ مېلمنو خبرې کړې دي، خو خیر بیا به هم په نظر واوري. بل اوریدونکو هم شته؟ نه، ټلیفون یې قطع شوی دی. وربشو ښاغلی اتمر ته. اتمر صاحب، بیا اوریدونکو خبرې هم تاسې واورېدې. روسیا د افغانستان له درکه کده پښتنه هم وکمه زه له درکه منځنۍ آسیا ته د تهدید یادونه ډیرې کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداري جدي دی او که د منځنۍ آسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي، ځکه ګوري روسیا خو منځنۍ آسیا هیوادونه روسیې سره پوله لري او د منځنۍ آسیا امنیت د روسیې دپاره ډېر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو، په نړۍ کې دغه زبر ځواکونه چې دي، دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د خو په اصطلاح په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعضې ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي، ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغه بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډېر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسو ولیدل چې امریکا او غربیانو په دې تیر شل پنځوشت کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل. د لیبیا نه نیولی تر مصر، تر تونس، تر سوریا او عراق او لبنان او همدغه ترتیب اوس دوی ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شی دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه ړنګ کړي دي. امریکا او د ده متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې موږ مختدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کوو، قذافی له منځه یوړ. صدام حسین دا کار کوو، صدام حسین له منځه یوړ. سوریا دا کار کوو، سوریا له منځه یوړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده. او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډېر زیات دی تشویش نړۍ کې هم دغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنی آسیا هیوادونو ته لاړل شي، او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه عارفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیه دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثبات شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کیږي، بل دا چې دوی خپل اهداف ته په آسانه رسیږي. اوس که منځنی آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بل خواته په منځنی ختیځ کې بوخت دی. د اوس وخت دپاره د منځنی آسیا هیوادونه د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډیر سریع اقتصادي رشد لري، د چین دپاره دا ډیر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډیر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو که اوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره وو، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساته. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه وو، د جمهوریت سره د منځنی آسیا د هیوادونو روابط ښه وو، د چین روابط ښه وو. یعنی یو هیواد داسې نه وو چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم همغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت څاري، ګوري چې دغه وضعیت کومې خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ما ته روښانه نه دی. زه نه پوهېږم، زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کومې خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې موږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی، هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوع تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی، خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزګار وظیفې خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زه موږ تاسو تشویش ایستو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسو سره راټول کړي، دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي، دا نو خدای ته معلوم دی، لیکن امید دا لرو چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي. ځکه د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستان ای. لکه چې منځنی ختیځ کې تاسو ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل، اوس ټول منځنی ختیځ په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست، ډېره مننه. کور ودان، سلامت اوسې. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څه پکار دي؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسۍ باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله؟ یعنی چې همې له لویدیځ سره اړیکې وي، همې له ختیځ سره اړیکې وي، او کنه دا د دوی پالیسي نه ده، بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره گزاره وکړي؟
هدف مو طالبان دي.
بله بله، طالبان مې یاد نکړل. او بخښه،
یا سمه ده. زه په دې باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلی، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو 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 مشروع نظام و او هغه یو نړیوال پروتوکول درلودي، خو دلته دا شی موږ نه لرو، او دا خطرناک خبره ده. موږ پر نړیوال ستر باندې د یو ملت په حیث باندې د دوو خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ د سومالیا
د افریقا د روستپات او د پامل ویدل هیوادونو و لیست ورچټس ولوز مر نړیوال حیثیت چې دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دغه ادارات د نړی سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس څنګه رامنځته کوي، دا هم زه په دې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغوی ملي ګټې، ملي پروژې، ملي بسایر پر ځان بسایرنه، اقتصادي پیاوړتیا هغو ته ترجیح ورکوله او اوږد مهال دپاره پلانونه او نیت درلودی. خو دلته چې که دوی دا کار کوي چې د بهرني پالیسي په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي، د دوی یوازنی هدف شکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک دوام دی، دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال دا چې دوی دا کار کړی دی او که نور هیوادونه چون بل لار نه ویني وای له دوی سره گزاره وکړي، روسیه هم ورسره کوس پاس کیشه، چین هم، لویدیز هم تری وحده پوری، ایران وست مثلا وای دی که چرت طالبان نوی زینی دا وای زینی ایرانیان دا خبره که وای که طالبان ضعیف شین و داعش بقوی شی، شاید روسیه هم دغسی تشویش ولری، شاید چین هم دغسی تشویش ولری، نو بنان هر یو غواړي چې له دوی سره گزاره وکړي او راشه درشه یا تعامل څناڅه ولری.
او بالکل دا خبر ز تاییدوم د دې د نړۍ او د سیمې هوادونو تعامل د دې سره د خپل دان د خپل ملي امنیت او د خپل پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه دا چې د یو حکومت او حکومت ترمنځ باندې ځکه چې دې د هوادونو شتاسي یادونه وکړه، دوی په دې باور دي چې طالبان د غرب د خواځخه په اساس دلته انستال سیوی کی دلته راغلی او دلته واک تر رسیدلی، او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل هدا خل شل نړیوال ترهګری ډلې چې مخیا د ونه وسوله او ملګر ملت دا تایید کړی ده او دا هیوادونه امنی دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندي کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. نو دوی فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالي پلان دی، خصوصا روسیا دا فکر کوي، او کزه د طالبانو سره فیصله سره وي خوشاله نه کوم. زه فکر نه کوم چې د اړیکو نوم ورکړو، خو د هغوی د خوشحالۍ دو یا د هغوی د مصروف ساتلو لپاره یو څه ونه کړم، نو کېدای شي دوی ناراضه شي او د دوغو فیصله سره د دوغو ساتي بمونو څخه یا د دوغو وسیلو څخه کار واخلي او زما امنیت او زما د پولو خوندیتوب ته ګواښي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. جانبا صاحب، که تیر څلور کاله په نظر کې ونیسو، په دې تیر څلور کلونو کې د طالبانو او روسیې اړیکې ډیری بدلې شوې دي، یعنی ډیری پراخې شوې دي او کنه ډیر معمولی تغییر پکې ویني؟
نو انصافا بدلون څه کاري او څه نه دي، زه غواړم لیکي واخه شوې دي او په مختلفو سکتورو کې، په مختلفو سکتورو کې سکتورو کې چې طالبان په داخل مدار کې او دغه دا خاص کې لسم نمدار او وسانسي او کوشش هم دا دی چې مختلف کاري اقتصادي فورمونه دي، فرهنګي فورمونه دي، سمي دي، ځینې سیاسي فورمونه دي، او دغه د اکتوبر کې بیا د مسکو فورمات ځایریږي. او جالب خدا ده چې هلته د امنیت په نوم وظیفه ده، د سمو ده چې دوی په خاطر څنګه نور هی او دونه برا سم دل دی 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 استاد دې دې مې مات ته دا یاد نه نظر پته دا اوس کوم څه کسي یو پروتوکول ورکول کی دي چې د بلغه اوسنی طالبانی حاکمیت استاد دې دې یعنی دې څه یو څه بدلون ته ادبیات اوس اوس چې دوه کې یو غونډه پر سره شو هلته هم تاسو ولې دې چې دا غږ زمون چې کې هی وادونه په ټول په مخه چین او د روسیې فشارو چې اته کسه د طالبانو لپاره اگر عدالت کو داسه حال کې نه سیاسي ټولنه نه اجتماعي ټولنه نه مدني مخصوصا نه د خپل استازي هلته ګډون ونه کړي د دې ترتیب د نارمالایزیشن شته د روسیې لخوا هم د دې بدلون منظور وځي سفیر په کچه مثلا زه یعنی تاسو باور کوي هغه له څاروان چې زه د یو مسلکي ډیپلومات په حیث زه نشم کولای تاسو ته داسې تشکیل درکړم چې دغه اړیکې نه دي رسمي یعنی نور رسمي یعنی څه زه نه پوهېږم زه باید کوم کتابونه رول ولم چې پوه شم چې اوسنۍ اړیکې د مسکو او د کابل او د کندهار دې ته کوم تعریف سره
درست
تعامل یعنی څه موږ داسې کوم څه کوم استعلاف په سیاسي ادبیاتو کې نشته دا منظر اوږدي چې هغه ایرانیان وایي خو نه د تختلاف شوی نه وي یو استعلاف ده چې مانتا نه لري اما اوس که دی چې موږ خپلو ونافیو ته په کتو خپلو حالاتو ته په کتو اوسني حاکمیت سره هغه اړیکې پالي چې اوس ممکن
درست
افغانستان مدیریت منطقوي یا سیمه ایز دغه د دغې هیوادو شعار دی چې په مختلفو فرماتو کې په دې باندې ټینګار کوي
درست
او بل دا ښاغلی سروان چې تاسو هم ورته یو سره د لوګله په پښتنو کې هغه دا چې اوس که موږ فکر وکړو چې امریکا مخصوصا په اوسني اداره کې دی افغانستان سره اوسني نظام سره په کوم ترتیب اړیکې وپالي هغه یې نه غواړي خپل اکرام پته په هغه مخکني دوره کې هم ویلي چې نور موږ دې ځنه اوسو او د دغه حالاتو مدیریت د چین روسیا او تر یو حده حتی د ایران نوم واخیسته دا هیوادونه په دا افغانستان ملکې دی او دوی باید ورسره کار وکړي په دې ځای کې موږ په دې فکر کې اوسېږو چې یعنې دار بیان به دلته زړه کې په افغانستان کې دا په ترتیب بیا کوم یو تر اقتصادي نظامي امنیتي ترتیب تیل شي زه عملي شرایطو ته نه ګورم
درست
هغه تر اخیل کېږي بیا به کوم ځای ته کېږي یوازینۍ لار د پاکستان بیا هم همدغه حالت ته دوام کوي
ډېر سلامت شه اتمر صاحب کې ډېر لند راته وایس جانبا صاحب وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبان او روسیې اړیکې نږدې شوې دي پراخې شوې دي د راتلونکي په اړه څه فکر کوئ که ډېر لند راته وایس مننه
زما عرض داسې دی چې نړۍ د هیوادونو په ټولو مسایلو کې بے تفاوت نه پاتې کیږي امریکا ولې راغی په ایران باندې بمبار وکړ څه ګټې او منافع د امریکا او د ایران وچ امریکا راغی په هغه یو حالت کې چې ټول نړۍ په امریکایانو باندې انتقاد وکړ او په زور یو نوې جګړې ته ورغی نو په دې صورت زموږ زده چې په مجموع کې ټول نړۍ هیڅ سیمه د هیڅ قدرتونو د نظر لري نه پاتې
ډېر مننه سلامت اوسئ وخت دې پرونه امدومره او اتمر صاحب ډېره زیاته مننه د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ساق اتمر د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیشاند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم ډېره مننه چې خبرونه مو واوریدله او د آزادۍ رادیو څلورش ساعته خبرونه اوري Thank you.
ده.